په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې. ازادي رادیو اوري نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال د اتلې میزان د میاشتې 14 د 2023 میلادي کال د اکتوبر 5 نیټه ده. مخکې د چیرې د خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په موسکو کې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې او د افغانستان او روسیې ترمنځ د انرژۍ د سکتور په شمول د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. انترفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې لاوروف او متقی د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د شپږمې مشورتي ناستې په څنډه کې سره ولیدل. دواړو خواوو د افغانستان د ستونزو پر حل لارې او د موسکو او کابل ترمنځ پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز ویل شوي چې دواړو خواوو له بهره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه د نه منلو وبلله. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي هیواد په اصولو کې منلی چې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له لسته وباسي. د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې کابلوف پرون جمعه وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو اداره د تروریستي سازمانونو له لست څخه د طالبانو د ایستلو په باب د قانوني اقداماتو په بشپړولو بوخت دي او ژر به وروستۍ پریکړه اعلان شي. روسیې په 2003 میلادي کال طالبان په شمالي قفقاز کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړل. په وروستیو کې قرغزستان او قزاقستان هم طالبان له تور لیستونو وویستل، خو تر اوسه د دغو دریو هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له اټکل سره سم نن به د افغانستان په 15 ولایتونو کې باران ووري او د هیواد په سندیزو حوزو کې به د اوبو سطح لوړه شي. دغه وزارت پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي بارانونو، اورښتونو او سیلونو ډیر احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او انرژي وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې کاپیسا، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست هغه ولایتونه دي چې د سیلونو او شدید باران احتمال پکې زیات دی. په وروستیو ورځو کې په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د سیلونو له کبله د څو تنو د مړینې او ټپي کېدو تر څنګ ډېره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوه. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي دي چې مخابراتي شبکې ژر تر ژره بیرته فعال کړي او د سوله ییزو اعتراضونو حق ته درناوی وکړي. دغه سازمان ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې له غیر قانوني ځواکونو او میتودونو کار وانخلي. په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی د پلویانو د اعتراضونو د مخنیوي په غبرګون کې د بخښنې نړیوال سازمان پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې د محدودیتونو لګول په غیر قانوني ډول له زوره کار اخیستل او د لاریون کوونکو نیول او ځپل د اندېښنې وړ دي. له بلې خوا د پېښور لوړې محکمې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت ته ویلي چې پولیسو ولې د خیبر په جمرود کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو پر ضد له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو شکایت کړی چې حکومت د دوی د هغې جرګې لپاره چې د اکتوبر په 11 رابللې خیمې سوځولې او پر خلکو یې اوښکې بهونکی ګاز شیندلی او همداراز انټرنیټ او موبایل ټلیفون شبکې بندې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د مخابراتي شبکو په پارچاو کولو او د سړکونو په بندولو سره د اعتراضونو مخنیوی د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي د حقونو سرغړونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په بیروت کې وویل په لبنان کې د حضور خی چې هیواد باید حزب الله تر شا ولاړ وي. عراقچی خبر اعلان ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت په اسرائیل باندې د بریدونو د دوام اراده نه لري، خو د اسرائیل د نورو اقداماتو په صورت کې به حتما سخت ځواب ورکړي. له بلې خوا د اسرائیل د پوځ یو ویان پرون جمعه وویل د پوځ د اټکل له مخې د دې اونۍ په لومړیو کې په لبنان کې د اسرائیل د مځکنیو عملیاتو له پیل رئیس د حزب الله د وسله والې ډلې شاوخوا 250 غړي وژل شوي دي چې پکې یو شمېر جنګیالي او د کنډکونو قمندانان شامل دي. د اسرائیل پوځ دا هم ویلي چې د اسرائیل په شمال کې په یوه جګړه کې دوه اسرائیلي سرتیري وژل شوي، خو پوځ نور جزئیات ورنه کړل. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو ترمنځ شل اوریز نړیوال جام نهم پړاو سیالیو په دوهمه ورځ پرون لومړۍ لوبه جنوبي افریقا له ویست انډیز او دوهمه لوبه نیوزیلند له هند څخه وګټله. متحده عربي امارات د دغو سیالیو انکوربه دی. په دوبۍ کې د جنوبي افریقا لوبډلې لوبه له ویست انډیز څخه د 10 وکټو په توپیر وګټله. په دویمه لوبه کې بیا هند د نیوزیلند د 168 منډو په ځواب کې یوازې 102 منډې وکړې او د 85 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. ټاکل شوې نن استرالیا له سریلانکا او انګلستان له بنګلاديش سره لوبه وکړي. خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. ولاندې پر اپورونو کې وواوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب جذب اجازه ورنکړي.
دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري یو اندازې ممکن دی حکومت او سیاستونه یې
دا چې ښاغلی متقی اشاره د سیمې کومو هیوادونو ته ده چې د داعش ملاتړ کوي په دې اړه به د سیاسي چارو له وشنونکو سره مرکه وکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په لبنان کې د حزب الله پر مورچو د اسرائیل بریدونه دوام لري، ملګرو ملتونو د لسګونو زرو لبنانیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. او په یو راپور کې به واورئ چې د ختیځ نورستان د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي بیا په سیمه کې د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د جوړ شوي بند او ودانۍ د رغولو غوښتنه کوي.
هغه باغ چې یعنی سمسور او رنګارنګ په میوو سنبال او هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاورې شو، هر څه ګډوډ شو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دې خبرونه امپاتي برخه ته مو بیا هم زنوري اسنوري هر کله کوم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستان د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب جذب اجازه ورنکړي. طالبانو په زلونو ادعا کړې چې د داعش خراسان ولایت څنګه زپلې د خوب 2021 کال کې د دې ډلې بیا وخت رسیدو وروسته داعش نه یوازې په افغانستان کې خونړۍ بریدونو ته دوام ورکړي، بلکې د بریدونو لمنې نورو هیوادونو ته هم غځولې ده. خاغلی متقی پرون په موسکو کې ویل داعش په وروستیو کې وتوانې چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي او د دې ډلې غړي له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشانه هم په پا پاکستان کې دي. متقی د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیږلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزای هم وایي چې داعش بهرنۍ پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
د موږ په منطقه کې هم د افغانستان مشکل نه ده، بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار د منځه وړلو لپاره تابعه کېږي، عیار کېږي. دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري یو اندازه ممکن دی حکومت او سیاستونه یې یو برخه هم احتمال لري دا چې هغه خپل بشري قواد دوی تربیه کېږي، عیار کېږي.
تیرونه د طالبانو المرصاد خبری شبکې د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خبره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژون کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی وو. څرګنده نه ده چې د دغو کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوي دي. د لوی څارنوالۍ مخې ته په برید کې 15 کسانو ته مرشوب لاوشته و. هغه مهال داعش د برید مسؤلیت ومانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټوئیټر خبره کړې، داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوی افغانان او درېمې د تاجکستان تبعه دی وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره د بلوچستان کوټې ته لیږلي وو. له بلې خوا د نړیوال بحران ډلې غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته وویل لویدیزو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو په وړاندې وژونکو اقدامات وکړي. سره لدی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه سړه شوې، خو داعش لا هم خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی او حتی له افغانستانه په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړي دي. د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یوه کنسرت پر حال په برید کې تر 140 ډیر کسان ووژل او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې تر 90 ډیر کسان ووژل.
و امر دل په راپور کې چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستان د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب جذب اجازه ورنکړي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په موسکو کې د افغانستان په اړه د موسکو فارمات په شپږمه مشورتي غونډه کې وکړې. د امریکا له په وست کانسن پوهنتون کې استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد هم د ټلیفون لار سره وصل شوې دی. آزاد صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه جوړ په خیر.
آزاد صاحب، متقی چې وای د سیمه هیوادونه د داعش ملاتړ کوي او باید پرې نګدي چې هغوی خلک جلب جذب کړي، د دې اشاره کوم هیوادونو ته وه؟
کورې د داعش دغه برخه چې د داعش خراسان په نوم یادی یو په دې سیمه کې په آسیا کې جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا کې هم فعالیت کوي او هم دلته د همدې سیمې له هیوادونو څخه ملاتړ کیږي. هغه ډېر ښکاره دی، هغه پاکستان دی، د دې پیل، د دې هغه بنیاد، یعنی د داعش خراسان بنیاد په اورګزو کې شې شول څو بیا پاکستان تر ننه پورې د دې شکارا او پټ ملاتړ کوي او ټول امکانات برابروي. په دې برخه کې چې دا پړه پاکستان ته اړول کیږي یا مثلا دا کیږي چې پاکستان کې د نوم نه اخیستای، زه فکر کوم چې تر ټولو د هغه کروالي خبره تر ټولو ډیر د شاغلی متکیب خبره کې دا ځکه چې د تر ټولو شور معلوم دی چې څوک چیرې روزل کیږي. هغه هیواد چې شل کال دی وروزله د افغانستان په وړاندې و جنګوله، نو تر دغه بیا بل څوک د دې شش عادت نشي ورکولای، تر دغه بیا بل هیڅوک شکروالې د دې خبرې نشي کولای، تر دغه بل هیڅوک نشي کولای چې مستند اسناد ولري، ځکه د خپل د دې د همدغه حضرت روزل سوي د همدغه حضرت د افغانستان په وړاندې د افغانستان د ګټ په وړاندې جنګول سوي. نو دې تر معلوم نشي کوم هیواد څوک روزي.
د متقی دغه څرګندونه څومره د نورو هیوادونو لپاره په تیر دغه د موسکو د فارمات د غړو هیوادونو لپاره چې پرونه په دې غونډه کې ګډون کړی وو د هغوی لپاره د قناعت وړ دی؟ په دې کې پاکستان، ایران، هند، روسیا، چین او د منځنۍ آسیا تقریبا ټول هیوادونه د ټولو هیوادونو استازي شامل وو.
ګورې نوري صاحب، داسې یو هیواد هم نشته د هیوادونو په کچه په دې سیمه کې دغه هیوادونه چې تاسو یاد کړل ټول تر یو بریده قوي استخباراتي شبکې لري. دا ټول په دې خبر دي چې داعش چیرته دی او د چا دپاره ګواښ کېدلی شي. د دې هیوادونو دپاره که متقی دا خبره وکړي که یو نکړي، معلوم دي چې داعشیان چیرته دي. پاکستان خو خپله روزي هغه ته خو ښکاره خبره ده. البته هند به همیشه د دې خبرې ډېر زیات هڅه کړې وي چې د دغسې ډلو روزل بند شي یا مثلا د پاکستان په وړاندې اقدامات وشي، خو لاکن نور هیوادونو تر هغو پورې په دې حقله باندې هغه ډېر ښکارا او ډېر کانکریټي دریځ ځکه نیسي چې هغه خپلې ګټې په خطر کې نه ویني. هو یوه خبره دا ده چې مثلا ستاسو راپور کې دروسیا یادونه شوه چې په روسیا کې په هغه هوټل کې چې دا برید شوی وو، روسیا د دې مسلې ښکار ده، خو هغه بیا دا هغه بیا یوازې دا مسله تر د داعش تر خراسان څنګه پورې نه ویني، هغه دا مسله تر سیلیا پورې ګوري، هغه دا مسله په امریکا پورې تړلې بوري، هغه دا مسله کې ځان په سیلیا کې ښکیل بوري. نو هیوادونو لپاره دا خبره د منلو ده، لکن لبا د مرغه بیا هغه هیوادونو چې ګټې نه دي ننګول سوي لکه چین له دې ازه ډېره ویره نه لري، نو بیا ښکاره خبر ده چې هغه ډېر زیات په دې حق باندې اندېښنې هم نه لري.
تاسو د روسیې یادونه وکړله، موسکو په مارچ میاشت کې د هغې خونړۍ پېښې شاهد و چې مسؤلیت داعش واخیست او 340 کسان پکې ووژل شول. د دې غونډې بل برخوال ایران هم د داعش له حملو خوندی نه دی په جنوري کې د هغه حمله مسؤلیت چې تقریبا لنویک زیات کسان پکې وژل شو هم د اسلامي دولت د داعش په غاړه خسته یو. فرانس پرس خبري اجانس په ورسېو کې داعش په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې داعش چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا ځپل شوی ورستو کې د سیمې هوادونو کې مخه کړې ده حملو ته، لکه څنګه چې یادونه وکړه دغو دو مهمو حملو، او دغو حملو ته په پام د سیمې هوادونو او نړیوال اړ شوي دي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره همکاري وکړي. دا همکاري څه ډول تاسو ارزوئ؟
لومړی خدا چې داعش په افغانستان کې طالبان د پات ځپل سوي ده، نو ځکه نور هیوادونو ته مخه کړې ده. زه قطن د دې خبرې سره قناعت، قطن د دې خبرې سره موافق نه یم. هغه ځکه چې ښکاره خبره ده چې تر دې وړاندې، یعنی درې کاله وړاندې، چې طالبان په واک کې نه و، گاونډي هیوادونه یا د سیمې هیوادونه هغه ډول د داعشیان د خوا نه و ننګول سوي، هغه ډول نه و ټارګټ سوي لکه اوس سوي. دغه یو لامل دا و چې هغه مهال افغانستان تر دغه بریده لکه وس چې دروازې د هر چا پر مخ خلاصې دي، ترهګرو ډلو پر مخ، داعشانو په اسانه نه شوی کولی چې هلته د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو په شتون کې د یو کولی شي چې د افغانستان د باندې نور هیوادو ته راتګ وکړي، یا هلته مثلا هغه هیوادو ته ګواښ پیښ کړي. نن د طالبانو په شتون کې هر هغه ډله چې هغه ترهګر او نیابتي ډلې وي، هغه ډېره په اسانه کولی شي چې د طالبانو په شتون کې په افغانستان کې هم فعالیت وکړي، د افغانستان د باندې هم فعالیت وکړي. خو د طالبان د داعشانو اصلي ټارګټ په اوسني وضعیت کې هغه طالبان دي نه، ځکه طالبان د هغو دپاره هیڅ هدف نه دی. هغه د طالبانو له دغه په نوم واکمنۍ څخه استفاده کوي او ډېر په اسانۍ کولی شي چې د افغانستان له سرحداتو واوړي. نو لومړی خو دا خبره ده چې طالبان نه دي ځپل شوي، چې طالبانو داعشیان ځپلي. دوم اثر چې نور هیوادونه څنګه ملاتړ کولی شي طالبانو سره، هغه یوازې ملاتړ همدغه کولی شي چې څه چې طالبانو روان کړي دي په کل کې، په ډېر کل کې، په جز کې نه، هغه د هرې هغه ډلې دپاره، ترهګرې ډلې دپاره زمینه سازي ده چې هیوادونه ویره تر لري. د نورو هیوادونو ملاتړ به همدغه وي چې په افغانستان کې داسې د یو داسې ساختار، د یو داسې دولت یا حکومت ملاتړ وکړي چې هغه د دغسې پدیدې په فکري لحاظ پلوي نه وي. نو که چېرې طالبانو ملاتړ کېږي، هغه که داعش وي که د بلې نیابتي ډلې وي، په متقاعد مستقیم ډول د هغو ملاتړ، طالبانو ملاتړ په هیڅ معنا د بلې ډلې مخنیوی نه شي کولای، بلکې نورو ډلو ته زمینه سازي کېږي.
بله، د امریکا د مرکزي قومندانې قومندان جنرال مایکل کوریلا په دې وروستیو کې ویلي چې داعش ښایي په شپږو میاشتو کې دا وړتیا ولري چې په لویدیز یا پر امریکا پر اهدافو بریدونه وکړي. د دې منظور کوم داعش دی؟ له افغانستانه به دا برید کیږي او که سیمه کې د داعش د نورو مرکزونو له لوري؟
ګورې، امریکا چې ګواښل شوی ده تر دې وړاندې هم، او غربي هیوادونه په ټوله کې، اروپایي هیوادونه چې ګواښل شوي دي شل کاله وړاندې هم، مسله دا نه وه چې د القاعده له ادرسه ګواښل شوی دي یا د داعش له ادرسه به سبا ګواښل کیږي. مسله دا و چې دغه ډلو ته داسې یو جغرافیا په لاس ورغلې وه، یا په داسې یو جغرافیا کې دی و چې هلته دی په ټول امکانات، یعنی ټول امکانات ترلاسه کولای شي، په بشپړ توګه سرمایه گذاري کولای شي په خپل برخه کې، او د دې تر څنګ هغه د نیابتي ډلې کوم ډیزاینینګ چې دی، کوم پراکسي پروژې چې دی، ډېرې په اسانه پر مخ بولای شي. نن چې دا ویره پیښیږي، هغه که د سوریا د سوریات خنیولې د داعشانو تر افغانستان، تر داعشانو یا دغه سیمه کې د خراسان، تر داعشانو یا القاعده هره ډله چې وي، هغه ویره، هغه ننګونه، هغه ګواښ به د افغانستان څخه وي. هغه به ځکه وي چې هلته بے کړکیو دروازې یو هیواد دی، هلته هر ترهګره ډله په اسانه کولی شي چې خپل جنګیالي هلته وساتي، خپل د فکر خلک، هغه کسان چې کولی شي چې دومره لوی ګواښونه ډیزاین کړي، هغه هلته خوندي پاتې کېدلی شي، یا تر یو وخته پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نه شي پټېدلی. نو که هغه هر د داعش هره برخه وي، یا هره بله ترهګره ډله وي، هدف د متحده ایالاتونو یا د بل هر هیواد چې د دغه ډلو څخه د ویرې ګواښ کوي، یا د ویرې یا د خطر اعلان کوي، یا پیشبینی کوي، هغه سره به افغانستان مستقیم او غیر مستقیم تړلی وي.
کور ودان د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد را سره و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو دا چې دا ډله په اوس وخت کې په کوم هیواد کې ډیره فعاله ده، په دې اړه خپل نظریات را سره شریکول.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې په لبنان کې د حزب الله پر مورچو د اسرائیل بریدونه دوام لري، ملګرو ملتونو د لسګونو زره لبنانیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې نه یوازې کمپونه له کډوالو ډک شوي، بلکې په ښوونځیو او هوټلونو کې هم ځای نشته. له بلې خوا لسګونو زره لبنانیان سوریې ته اوښتي او د هغوی په منځ کې داسې ماشومان او تنکي ځوانان شامل دي چې میندې او پلرونه ورڅخه پاتې شوي دي. تفصیل د اسما سروان له پراپورک.
ملګری ملتونه وایي په لبنان کې د بیځایه شویو کابو ټول 900 کمپونه ډک دي او ډیری هغه کسان چې د اسرائیل د بریدونو له عمله لخپلو کورونو تېشتې ته اړ شوي، مجبور دي چې شپه په سړکونو او پارکونو کې واړوي. د ملګری ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر ایوی چارواکي رولا امین پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د لبنان له ځایي چارواکو سره مشوره کوي چې د نویو کمپونو د جوړولو لپاره نوی ځایونه ومومي. د زیات کړه ځینې هوټلونو او حتی په بیروت کې نایټ کلبونو بې ځایه شویو ته خپلې دروازې پرانیستې دي. د لبناني چارواکو په وینا په تیر کال کې تر 1,200,000 څخه ډیر لبنانیان بې ځایه شوي او لږ تر لږه 2,000 وژل شوي دي. د لبنان چارواکي ټینګار کوي چې که څه هم په دې ارقامو کې د تیر یو کال ټول بې ځایه شوي او قربانیان شامل دي، خو د دې کسانو اکثریت د هغو کسانو دی چې په تیرو دوونیو کې بې ځایه شوي یا وژل شوي دي. په ورته وخت کې پرون جمعه اسرائیل د لبنان سوریې اصلي لویه لاره سخته بمباري کړه او دومره ورانه کړه چې موټر پرې تللی نه شي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتو چارواکو وویل چې د خلکو یوه ډله لا هم سوریې ته په لاره ده. د دغه نړیوال سازمان شپېرې شي چې تر دې دمه سوریې ته له 115,000 رسیدلو کسانو څخه 80% ماشومان او زلمکي دي چې ګڼې حتی له خپلو میندو او پلرونو پرته سوریې ته تللي دي. په لبنان کې د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د دفتر مسؤل میتیو لوسیانو د سړکونو د بندیدو او د کمپونو د غنې ګونې په اړه اندیشنه څرګند کړه. ټینګار یې وکاوه چې ډېرې شونځي په سرپنا بدل شوي او د ماشومانو په زده کړې باندې د اغیز پر وړاندې خبرداري ورکړ. له لبنان څخه سوریې ته په تشتیدلو خلکو کې هغه بهرني کارګر او کارګرانی هم شامل دي چې د لبنانیانو په کورونو کې کار کاو. د لوسیانو په وینا د دغه کارګرو اکثریت شزيدي او د سریلانکا او فلیپین په شان هیوادونو اتبا دي.
له خبرونو ور اخوا
د ختیځ نورستان په کام دیشو له سوالی کې د افغانستان د ورستی پاچا محمد ظاهر شال خو جوړ شوی بند او دانې د لمنځتلو له ګواخ سره مخ دي. دغه ودانې او باغ د انکم دیش په انکمو کې په دیار لسو درې څلوېښتم کال کې آباد شوی چې د رخصتې په مهال به ویل کېده شا د خپل کورنۍ او ملګرو سره ورتخ کار به کاو او څو شپې ورځې به هلته تیرولې. د سیمې اوسیدونکو وایي دا یو تاریخي ځای دی او باید چې حکومت او مرستندوی ادارې ورغوي. نور په دې راپور کې
د نورستان ختیځ کمدیش ولسوالۍ اړوند کمو پښنو ونو په خلشو دنګ غرونو په منځو د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې په یو تپه د افغانستان خیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1343 المریس کال یو بڼ وداني آباده کړې و. د ځای وسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د خکولو او رنگارنګ ګلان بوټي او د ډول ډول میوه ونی ولاړې وې چې ورسره د سیمې خکولا نور هم زیاته شوې و. په لیدلو به زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش تتللو، هلته به میلې او ښکار کولو.
د ظاهر شاه بابا په دور اقتدار کې دا کمو باغ جوړ شوی دی چې په رنګارنګ مختلفو میوو باندې سنبالو. د کمو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده. ظاهر شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې بهلته اړولي دا به قرارګاه وه. نو د ځایي ځوانانو په واسطه ښکار به یې کاوه. او لګه غرشې به وشتلې نور د غرم مرغان به وشتل د کامدې ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی غرشې به ژوندي به نیول.
قریشي وایي هغه سمسور بڼ چې د رنګارنګ ګلانو وږمو یې فضا معطره کړې وه په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسور په رنګارنګ په میوو سمبالو هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاور شو په هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکو شاعر او لیکوال امان الله مانوي محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې د هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده. تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به هڅو کسب او کار ته به هڅو.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته ویل د کمو بڼ او ودانی په اتجری بزمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود خو سی د رنگو شو کوټو دیوالونه او د سوځیدلو ونو نخې هم ختمې دو غواخ سره مختی.
د دې باغ عمومي میوي چارمغز مڼه انار شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼ او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد السلامه کچیر د غزمر راغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړو چې مل به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه په لاره سرپناه نه درکړسي کې په کندهار کې پرتی دي په زابل کې نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په خشاکلار باندې ځي کډر توایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګټ خصید بلاست وبشي له هواده وځي یو خو روزګار نه سره روزګار سره په سرپناه نه سره نو دا په ګرد په چاټو کې ژوند کوي یعنی یو جمع تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو اوس بل جمع را روان ده دغه غم دی خوړل شي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لیدي خلکو سره اکثر خلک وسم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان تر غړي دي دا په دولاس په شی په کچاکلار باندې په سختي باندې بیرته جی ولې زکه دوی سرپناه نه لري شین نه لري روزګار ستنه نو کچیل د خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم فائدې د خلک هم درته ټیکسي او مزدوري او خاريبه کاږي نو دا مې غوښتنه و کوم چې د راغتر ځای ورسو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته اوس د تریشل د جار تریشل وخت دی طالبان پکور په ګرګل دی وشر ټولای تر دې چې طالبان راغلي دي وسلورم کال آیا دی قانون سره کومه د سری ورهګیا توهم به دوا بر حکومت مرسته کوم کړي دي مده موږ غریب خلک یو سره موږ نه دا چولې توهم ته محتاج یو جارم سم حاصل نه ور کړي اوس دی وشر ټولای دلته غریبي او غربت او خپلواو درد درد تل دي مسو کو نه لا د رحمي په موږ باندې قانون باندې.
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارت خیوا غوښتنه ده غوړه ما چې بعد او تل سکولې چې مرکم وي هغه ماشومان ته چې نه مدرسې کېل چې اول اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې بعد د بش په ډول پسلر د شوالاتو کې باندې شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر